The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو, زه بختیار ساحل او تاسې د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به دا ځل تاسې د افغانستان ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې له روزونکي رئیس خان احمدزي سره زموږ ځانګړې مرکه واوري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او دغه راز د بنگلاديش پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم راته غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل, دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نه وروسته یو بل کپ و چې افغان لوبډلې وګاټه. دغه کپ ستا لاندې چې ته په دې کې روزونکی هم وي, د افغانستان د کرکټ لپاره یې ارزښت څه شی دی؟ ته یې څنګه بیانوي دغه ارزښت ستا لاندې څه شی دی؟
یعنی که په لنډ الفاظ کې وایم, هغه د موږ د کرکټ آینده یې موږ ته روښانه کړه, دا چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنا مني که به د ایمرجنګ دغه اوسني لوبډلې کې تاسې وګورئ, د هند ټول پیاوړي لوبغاړي په کې وو, د سریلنکا په کې وو, د بنګلادیش په کې وو, د پاکستان په کې وو, او د افغانستان نه هم هغه ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان وو. نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا موږ ته ډاډ راکوي چې د موږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده, او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلف هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي, او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وي. یعنې یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو, موږ کپونه ګټلي وو, او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي. او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو, او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري, په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسې هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي, نو توقعات هم دغه وو, د خلکو ډیمانډ هم دغه وو, او د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه, ما درنه پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو, تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو, خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې, د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه, حتی د پاکستان او سریلنکا, چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي, د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم, کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې, موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل, او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزي او د کوشتوپې او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل, دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو, او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو, دوی چې په خپل هېواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې, او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله, موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو, ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ غږېدلو سره, موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو, موږ هر یو ټیم ماته وړې شو, هغه رننګ بټوین د وکټس, هغه سنگل شوې, هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي, او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ به څنګه وکړو, نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو. خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو, موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي, مخکې به 500 پورې کې د 1500 پر شل اوریزه کرکټ, نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سلویختو نه کم ډاٹس کول, نو موږ ټوټل کوو, او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سي کو, موږ څنګه به د موږ یو لوړ چې سټ شي میچ سره کم فینیش کی, په دې باندې موږ ډېر خبرې سره کولې, او بیا لږ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زه فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل, او ډېر ښه رن اوټس یې وکړل, یعنې به هر لحاظ نه موږ ورته مدو. دا چې په مرکا کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریزه کرکټ زمونږ هنګنګ نه ماتې مو خوړله
بالکل
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نشي ویلې بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلطه سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي نو هنګنګ نه ماتې وخوړلې او دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله
دغه کله چې فائنل افغانستان وګټ د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یو خبره کړې وه ما یادېږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه ډېره پخه خبره نه ده کړې
ولا غټه خبره ده یعنې دې نه دا ظاهرېږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هېواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو د استعداد د لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو او زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقینو که چې هغسې ټیلنټ ماته نه ښکاري هلته که موږ دلته ملي ټیم په افغانستان کې ملي ټیم کیمپ یا موږ په کندوز کې یو یا په ننګرهار کې چې موږ بلران راوغوړو او موږ ته ضرورت وي د یو په ځای باندې څلور څلور موږ ته موجود وي یعنې د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله پوره یو لږ نور سهولتونو باندې کار وکړو نو دغه د شپږیزې ټیم آی پی ایل ته ماتې ورکړه د شپږیزې ټیم پی ایس ایل ماتې ورنه کړه خو پی ایس ایل ټیم نه مخکې شو د شپږیزې ټیم د شپږیزې کرکټ لنکن لیګ ته ماتې ورکړله او دغسې بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړله نو دغه د موږ د کرکټ هغه ښکلا ده چې ډېر بااستعداد لوبغاړي لرو
ورزش مو له احتیاط لری ساتي
په دې کې یو بل څه چې ډیر زما لاندې زخمن دي هغه دا دي چې په اول ځل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هېوادونو کوله دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي
نو د ما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغلي چې پیل خپل پلیرز کو سیکاو دماغه جمله بیا ماته راغله کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاګ استعداد نه وي که داسې کېدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکټ وښودلی وو هالینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو سکاټلینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو یا په جرمنی کې یا په بلجیم کې یا په نورو هېوادونو کې به ښه کرکټ وو کرکټ استعداد وړي او دا نیچرل ټیلنټ د چې پی او سړی کې د موږ تاسو وړو وړو ماشومانو ګوري د تا ماشومانو ګوري د ما وګوري یا د نورو ګوري یا د نورو افغانانو ماشومان چې ګوري وړو وړو خوږې هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هېوادونه لري دا د ماشومانو ټیلنټ بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې یعنی هغه پالش کوي به نو او اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی نبی به یو ځای کې زده کړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا د سیمو تر وښو دا یو چوفی رمانیو کې ودا مې موږ یو څه وو چې موږ تلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او استیګول او دولت مازه او شاپور او امید حسن کنو مې خپل سمیر شنواری سید رحمان دی ټول نو دا به ډیر سي موږ ته موږ مليال ته چا د سیاست نه دګړې موږ د بیا د خبرو کوم چې خپل پیسې مصرف کولې موږ وکړو کلبونو ته بدلو موږ ورته مسافریانه کولې خو دا اوسنۍ ټیم کدا سي وسو ګوري د دې خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دې غلو غوړو خپل مهنت د سیده بزې تر رسیدلې دي ډیر خلک به سي وایي هغه د راشد خان باندې کې وایي راشد خان په دنیا کې د رقم بولر تا باندې د کرکټ په هیستوري کې او دین وروسته کې دې را پیدا سي خو هغه مو افغانستان کې زیات چانس چې را پیدا سي او شته دم مجیب غنی بالر چیرته په کرکټ کې دا غنته من سره پیدا شي دی نور غنی چاینه مینو چیرته یا د زموږ د سیا بټسمنانو رحم الله ګل دا د مخول ټول ټول د افغانستان تولید د بندل د بده خور ټول د شتو خاو او او کې ریه تکړی او خپل کو روزون کو خپل روزون کو سره خواري کړی دا
په ایمرجینګ اسیا جام باندې رګي ګوزکه د دا یو غټ لاستورونه د افغانستان په کرکټ کې دا یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2019 نه هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړې، ډېر زر وځلېد، خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل، د هغه فزیکي تکړښت، د هغه ذهني پیاوړتیا، د هغه د لوبې تخنیک، د هغه په د کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ، دا هر څه ډېر متفاوته وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي، ول څنګه یو لوبغاړی دومره زر ښه کېدای شي؟
یو ورځ صدیق دی نولس کلونه نه مخکې چې دی کله مونږ سره نولس کلونه جام دته، یو ورځ شاپور زدران په اکیډمي دمون په انډور اکیډمي کې چاته بال کو، نو چې ورغلم یو نری غو د چپلاسه بیټسمین نو ما نه پېژندم، نو چې ورته ولاړو هغه د شاپور داسې آؤټ سوینګ ورته وکړو، ډېر ښه لفټ کوو، یو ان سوینګ ورته وکړو، سیدی راووی بیک فوټ یو ډیپینس یو کو، نو خدایسته ما شاپور نه پوښتنه کوم، داسې وکړه وایي دا صدیق الله تل نمیږي، بس نوم یې واورېده، بس خبره ختمه شوله. صدیق به زه یو څو خوبیانې به زه ووایم، یو خو ډېر زړور ده، بل ښه خبره دا ده چې ښه یې هغه خواسیم ښه وي، خو چې کوم ځای کې دی په زړه کې څه لري هغه مخامخ خپلیان ته او خپله غلطي مني، هغه خپل مشکل در سره شریکوي او دا په یو ادبار باندې کېږي. که تاسو د یو ګردې په هغه نولس کلونو کې هم د یو انینګ چې ساوت افریقانه وو او د هغه شاټونه چې څه رقم وو، هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واقعا چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې ده وکړې،
بالکل
په هغه سکرین باندې به چې موږ وکتل، بل د هغه اوسنی ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو. د دې کریډیټ زه خپلو سینو لوبغاړو ته ورکوم، په خاصه توګه مانی رشید خان ته ورکوم، په دې معنا باندې چې د مانی اعتبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړله. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دغه سټایل او هغه چې دغه شل
اول وډیای میچ د پاکستان خلاف ده وکړ، د فکر کوم او ایوریج چې وو اوسط یې ولس شاوخوا و، چې دا غټ د انتقاد وړ خبره وه د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې یو لوبغاړی ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري، دا څنګه داسې یو دم ملي ټیم ته راتللی شي؟
نو ټیلنټ پکې وو، یعنی داسې مله ده چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نور لوبغاړو مثال نم، زه دا کوم داسې لوبغاړی وو چې مونږ سره په دا تیر 2019 کلونو کې همدغه صدیق وو که یو نیم ورځې وو په ټرایل میچونو کې، خو مونږ په ادبارو کو کرکټ بورډ په ادبارو کو لړ دا فضل حق پارو کې دومره ښه نه وځلېدلی، حالانکه دوه درې وارې دغه یو ټیسټ هم د فیل کړل، خو د کې ټیلنټ وو دغه بل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د فټنس دیم ډېر ښه، دی د ډېر ښه لوبغاړ، دی د ډېر ښه ریکارډونه بولي، نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو، نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز اے سلیکټر، ته یو ایز اے تخنیکي کس، ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري، دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی، دغه شی ډېر مهم دی. بیا خو چې نولس کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس به هم د فټنس باندې به هم دی کار کوي، ځکه کل نه راشي، نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی او نه دومره سهولتونه شته د مونږ سره، نه داسې شپې سي اکیډمیانې مونږ سره شته داسې پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیر ته منتخب کوي، ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي، نه د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي، او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې څه رقم کرکټ وکړو، د پلاسټیک کې چې څه رقم کرکټ کوو، د په کیم کې چې د څه رقم بیټنګ او هغې کوو، د دغه شاټونو کې فرق راغلی وي، دغه شاټ سلیکشن کې فرق راغلی، د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی، او تاسو هلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلده وو، یعنی په دلته د سویپ شاټونو دا وکټ نه ده نه وي، یو ځل یې که خیال یې کړی هانګ کانګ نه هغه ریورس ویډیو وویل چې بیا دا پې پښمانه وو چې یعنی دغه شاټ چې ما په دا ټول ټورنمنټ کې نه وویلې، او په دې باندې مې خبره هم سره کړې وه چې دا شاټ به نه وویل. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي، او بل کانفیډنس کې ده، ډېر زړور ده، فیرلس لوبه کوي، وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم، دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم، خو کوشش بکوم چې خپل هغه بیت څه مې چې زه یم هغه شاید زنده وکړم.
اعتیاد، تباهي او ورزش
سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې دغسې یو څوک یا دغسې نوی ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دغسې و یاده چې تازه یو د بنګلادیش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم وشو. له دغې ټورنامنټ نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤٹ سٹینڈنگ اننگزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه، بالخصوص د هند خلاف د هغه پاڼې د زبید اکبري کرکټ او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی ده. تاسې که د هغه په باره کې وګوري، هغه یو ډیر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي، ډیر ښه یو مینی راونډر هم ورته ویلی شي. یقینو که شاغت سره کوم په دغه چپ لاس باندې چې سره کوم یاره کړې کې بدبختانه به ورته ویه، یا به قسمت به خراب وو چې هغه بالینګ موقع ورته نه میلاوېدله. حالانکه ډېر ښه بالینګ هم کوي، زړور بیټنګ کوي، ښه بیټنګ کوي، او آینده کې به ښه به هم شي انشاءالله. بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه، غوښتلم چې وګټو سیم فاینل میچ هم و. بیا چې اوله څلوریزه ده وویل کېنو که چې ما سره خوا کې وبید په نړۍ کو څوک راسره ناست ما ورته یاره انشاءالله کار کېږي. نو زړور ده، نو ډېر لوبغاړي داسې وي چې دومره غټ سټیج ته راورسېږي، بیا هغه پریشر جوړه هند سره لوبه ده، د اول بال به زه وګورم او نو چې څنګه ته بال وسو هغه کټې چې ووایي. نو خدای دې وکړي چې همدغه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه انینګزونه به نه کړي، یا به ډېر هغه به نو ډېر قیمتي انینګزونه وکړه دلته، او چې کوم وخت ورته ضرورت و کار به ورته نور هم کار به ورته کول غواړي. او د ما په ان باندې دا به البته د تاسو له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به د ځان به جوړول غواړي، فټنس لیول به لږ کول غواړي. نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده، او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي. او بل دومره ایموشنل سړی ده فاینل کې، د دوی هغه چې ما ویل مورته سیشن ده څنګه داسې ډېر هغه ګټل نه وروسته ډېر احساساتي شو
الو میدان کې په سړي
ډېر احساساتي شو. نو ما ته ډېر خوند راکړ چې یعنې څومره دی هغه وطندوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم دی اخلاص لري.
هغه بل کیسه هم راته وکړه چې کله دی د هند خلاف آؤټ شو ستاو د لوبڅارانو د میشفري جنجال او د دې په میدان کې ودرول او شنه براوزي دا کیسه څه شی وه؟ د تا جنجال په څه شی وه؟
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو د امپایر پیسه د اخري پیسه لري دا غوړل جوړول شي نه، بس یو څه وو چې موږ هم به حق باندې او موږ سل په سلو کې به حق باندې چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو. نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼو چې به خپل حق وغواړو. دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته آؤټ ورکړم ورته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوه کړې چې ولې، نو ته ودرېږه. نو بیا وروسته بس هلته موږ مشه روزونکي نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي هم نشو کولی مزه راودي وځي. نو کله کله خیر بیا هغې نوسې بیا کریم ورته هغه په شل والي یو سره غرنځه وکړه.
بالکل
خو داسې وو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سیو پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی. نو انډیویژلی دم زه غوښتل چې نه اوسه سوسیج د کیدې سنی زې ویلې مې کېدې سره کړو خو څنګه چې خیر هغه کې مونږ خیر
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
دا یو بل څه چې لډیر وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي، بل خصوص د توپوهونکو کمې په میډا ډالر کې، یا هغه څه تو په هرګه چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ اورډر کې لري، هغه څه خلک وایي چې په میډل اورډر کې نشته. په ایمرجنګ اسیا کپ کې هم دغه څه تو په هرګه په نظر را لګي چې په میډل اورډر کې ډېر ذمہواری اخستی او ډېر ښه پاندې کړي نمونه وو، خو آؤټپوټ یا د وی کارکردګي نه و. کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه دی وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو، هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهونکی مسلکي د میډل اډر توپ وهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل. دغه ستونزه ته چیرته وینیو دا څنګه حلېدای شي؟
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې بدا نه وي چې موږ ستونزه ولته کله کله به داسې سوچي موږ ته به ضرورت و چې تیز رنځونه وکړو، کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو. هلته او بل هر یو کس په خپل خپل ځای کې کړی وو. دا چې صدیق سره کوم لګي او د غنور د سلیک پیکا ونیو سره ښکارېدل. زوبیر چې لګي بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول د غنور لک پیکا پیکا سره ښکارېدل، ځکه چې هغوی دومره ښه لګي وو چې دوی هغه لس پنځلس شل لنځه ورسره نه معلومېدل، یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو. نور د چې کوم خاص هغه نه وو، په شلوریزه کرکټ کې دا شی خو داسې به هم داسې هم نه وي چې یعنې صرف یو یا دوه کسانه منه بته تکیه کوي چې ضرورت شو باید سینه غټه کې ورته وړاندې شي چې یعنې که تا نه نوکنه نیما بزده. نو دا په کرکټ کې خیر کله ناکله راځي، دا سیریز صرف وبوئ چې یعنی پنځه پنځوسې چې صدیق وکړلې هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسنټ د فیصدۍ د لحاظ تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د ټیم منډې د ځان ته کولې او په دا ټول ټورنامنټ کې وکړلې. ستونزه به ورته ونه وایو، البته کله کله به د سوچې کله ناکله به ضرورت وو. نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت کې چې چاته ضرورت وو هغه خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو. د کریم جنت یو څو اننګزونه ډېر مهم وو هلته، او د هغه چې د اساق به داسې یو لس پنځلس کله ناکله هغه یو شپږیزه خوندې خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره. نو ټولو هغه خپل کوشش کړی وو، خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره پیکر کاریدل.
د توپ اچونې په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپ اچونکو په برخه کې هم مخ په غنی کېدو یوه لوبډله ده. راځي تی نه چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپ اچونکو ته اړتیا ده.
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورئ. ډېر فاسټ بالرانو پکې وکټ واخیستې، یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش آؤټ کول، فاسټ بالرانو به لس دولس آؤټ کول. اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې، او دا په دا ته په لس ورځو په دولس ورځو کې نه شي جوړولی، تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي، هغوی باید د افغانستان لسټیک نکړو کې. بیا فرسټ کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم ورسره جوړیږي، لاین او لیت یې هم ورسره جوړیږي، باؤنسر یې هم کېږي، ځکه تا سره لیمټ باؤنر نه وي، داسې مختصر باؤنر در سره نه وي، تا سره پوره ورځ در سره وي، تا سره پوره شل اوره در سره وي، پنځه ویشت اوره در سره وي. ته باؤنسر هم کوی چې یاره ما باؤنسر صحیح باؤنسر کوم ځینې کېږي، یار کرو باندې کوشش کوی، سوینګ سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی، په سپین بال باندې دومره چانس تا سره نه وي هلته چې ته دومره مختلفې تجربې ونی. او د فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فورډی چې دا ډیر غټ کړی. متاسفانه به زه ویم چې موږ ډیر خلک به دغه ته په نظر باندې نه ګوري، وایي چې څلور دی به څوک ولاړی، او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه که په بیټنګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې، نو فورډی دی ګنې دی کریډیټ زه اوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرسټ کلاس ته زور کوم. موږ په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاءالله اوس موږ ډېر تری راځي یو موږ کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدون وړي خو بولینګ کو دا سره درمان بیا ماشاءالله ټول ته معلوم ده. او د نور هم شاته ډېر د سیزونان شته چې په وخت زمانه باندې ان شاء الله زپ ډاډمنه چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوه کړل او ځان یو شهرت پیدا کړل نو فاس بلانو هم دسیدي چې دوی به ځان په ځان کړی مومله.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ځینی لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده، او افغان کرکټ په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی. خو تاسو سره په دودرې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست وو.
ټیم ضرورت ته بلته ګوري، دې دا مطلب دا نه و چې دلته څوک چې څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده، او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري، هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري. نو هلته مشي روزونکی مو او کپتان وو، موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو، او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو، موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو. نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وخوړل شي، دې دغه مطلب نه وو چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم وي، اشخاص دومره مهم نه وي چې څوک ټیم ته څومره فایده ورکولی شي. ما په فکر باندې دا ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده دی به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه دی به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي
یعنی که تاسې خپله مړه کړی چې دا اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب په دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زه ښه د موږ سره د هغه په ځای باندې یو بل آپشن هم دلته موږ سره شته بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرېډټ پکار ده زه له حمزه اوتک نه تزه راشروع کړم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نورو نړۍ کې کوم سپینرانو پکړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از موږ دغه لوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه هر خواتا بل شوه نن ده مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو ورسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومه ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوې سفر کې رامنځته شي. د دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړو هیوادونو وکولای شي د متقابل تعامل پر وړاندې کې د اړیکو نوې څپرکې پرانیزي. د افغانستان اسلامی امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغه وروسته شلکلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ټرمپ سوزره په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور معلوم دي ستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړیو چې دا غي د بګرام یا دونه هم کړه. زبې دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالف ډلې له افغانستان د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره ویلي. اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوه هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و، خو له واکه تر لږ کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د خپلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا د تخریبولو غوښتنه هم کړې. یو شمېر شرون کې وايي طالبانو سره د دوه هوکړه ټرمپ کړی دا وبنه غواړي چې د خپل ټاکنیزو کمپاینی غوښونو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې خو ځینې نور بیا وايي ټرمپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او وبو غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړی سدي او کدا ځل څه کول هم غواړي نو څه شي وایي دوکي. ډونالډ ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې کې پر طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندې را خوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوید امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوه هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسول ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستان وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لوی شمیره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمان چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو وایي یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې پنه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالډ ټرمپ وټاکل شو، د ډونالډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او دې دپاره مو کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. د ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کې، دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خو ولې تاوان یوسم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی هم دا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایدن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلی وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسیدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکی له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خبرو کمپنی خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدي چې په یوکراین باندې حمله کړي وو. خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی لندن شامل دی هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مپرې دا او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې د خپل خبرو باندې ولاړی کوم خبره چې هغه سر ته رسي چې د به دا خبرې څومره سر ته ورسي یوکراین مپرې دی که پرې نه دی خو ښکاری داسي چې د یوکراین پرې دی.
روسیا مبارکیګانی ندی ورکړي لکه لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنکي که دا کار کوي نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسشي په سپینې ماړۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخته دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه. هغه یې امریکا ته وباله ښه دوستي ګڼلی وو او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې هماغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ خو تاسو انتخابي کمپاین کې د هغه ویناوې وګورئ نو د هغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکراین جنگ لا روان دی نو ګومان نه کوم چې دومره زیات څومره چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بلاول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدونه لري لیکن زه څه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کوم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لری پاتې کیږي نو بیا پاکستان د پاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم کتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک پکې. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې د بخښي کوله پیسې غستې او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې چې کېده، نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شل پورې چې د کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې دی کړی وو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې د ریک حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سنیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو داسې کېدای شي خو ټرمپ به عمران خان آزاد کی یا امریکا به عمران خان آزاد کی، د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي او هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی دی چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل، او ټینګار هم کړی دی چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغه وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ راځي، او دا ټرمپ پریکړه کړې وي. دا غیر معمولی تصور وو. و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غو سره دا جفا چې دا دوستان دي، ټرمپ هم پاګه تګلاره ولاړ دی، او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم حاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا وباسي کبه پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپאי متحدین یې د ترامپ په اړه اندیښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نوې دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولای او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپل وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناتو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره ناغوې چې ناتو ماتېدل ممکنه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شانو کې بډېر لوی جنجال بیا دی. جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین تر سي چې بای کې روس ته ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسيونو د وی بی پایلی او پټي غونډې درسوا کې دوه چې د افغانانو توند بحثونه رو پارول. که څه هم د احمد کرزي دفتر په خواني رئیس کریم خرم رد کړ چې د غونډې د احمد کرزي د دفتر له خوا جوړ شوې و، خو سرچینی وايي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان له خوا را بلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو له خوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود. دی غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه مربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه و تنظیم شوي. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیت د رسیدو پر ځای د ولس ارادي ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستي وکړي ملت د پاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره په خپل کوي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالب خو په زړه پورې ځکه و چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم دی. یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیوانیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیوانی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیوانی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبروم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي هشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنګ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلند راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې دا چې د شملوګري د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولي کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی یې په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سل سلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
درې کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
خونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو
مالور غانې په فور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو